د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. په خبری راپورونو کې وایي چې د ملي امنیت شوراوی 320 طالبانیان نه خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوی چې د څو لانجمنو طالبانیانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره په خبرو کې پرمختګ سوی. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د روسي سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. افغانستان له ازبکستان څخه د برېښنا د رانیولو لاسکلن تړون لاسلیک کړ، او د بیلاروس حکومت د هغو ولسو خبريالانو چې د دې هېواد د روسي ناکراریو راپورونه یې ورکول د کار جواز لغوه کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د روسي سیلابونو له کبله له زیانمنو سیمو کسانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. زلمی خلیزاد په دې اړه په یو ټویټ کې چې نن د اگست 9 خبر کړی ویلي، په دې بیړنیو وختونو کې د هڅو یووالی مهم دی. نوموړي پر حکومتي او غیر حکومتي موسسو، خصوصي سکتور او نورو مرسته کوونکو ادارو ژغ کړی چې په روان وضعیت کې له افغانانو سره د مرستې په برخه کې تر خپل وسه هڅې ونه سپموي. د مرستې د غوښتنه داسې مال کیږي چې د افغان چارواکو په خبره له دغو سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه موسسو د مرستو لړۍ روانه ده. تر اوسه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو له کبله نږدې 160 کسان مړه شوي او شاوخوا 170 نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې سیلابونو کې 1290 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په زابل کې د سړک غاړې ماین چاودنی د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې دا پیښه نن سهار د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې.
په دې چاودنه کې درې تنه د دوه کوچنیانو په شمول شهیدان دي او دوه تنه نور د یوې زنانه په شمول ټپیان دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی سیال وسلوال طالبان په دې پېښه کې په لاس لرلو تورن کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان له ازبکستان څخه د برېښنا د رانیولو لاسکلن تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت مشر محمد داود نورزی او د ازبکستان د برېښنا د ملي شبکې د مدیر پلاوی مشر داداجان ایساکولوف دا تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت ویند وحید الله توحیدی د دې تړون په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زرمی گاوٹ برشنا با افغانستان تا وردوی که تر دسترخان نبا دا پیلی جو پلخومنی تا بختم کیه گی و دا با انشالله چه دو پلخومنی نتر کابل پوری پا بل سرکت با دا کابل تا وردوی که
دا تړون ازبکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال لاسلیک سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې په دې تړون سره به د دې هیواد پلازمینې کابل، مرکزی، شمالي، جنوبي او جنوب لویدیځو برخو ته 40 ساعته برېښنا برابر شي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډله وایي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غواړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخي شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د دې ټلی مسول محمد ابراهیم احراری وایي ل 15 کلونو رئیس د عرفانی موسیقي د ترویجولو لپاره هڅه کوي او ل نور ځوانانو هم غواړي چې په دې لار کې خپل هڅه ونسپموي. عرفانی موسیقي به په خوای وازی په تصوفي حلقو او خنقاو کې په هرات کې جوړ کېده، خو اوس دا ډول موسیقي د همدې ډلې په مرسته د خلکو منستر وړل سوی ده. د مولانا د موسیقي ډله وایي دغه سبک د معرفي کولو لپاره په هند، ایران، ترکمنستان او نورو هیوادونو کې کنسرتونه جوړ کړي دي. سموږهغه ازادې راډیو لري. د بیلاروس حکومت د هغو خبريالانو د کار جواز لغوه کړ چې د دې هیواد د روسي او ناکراری راپورونه ورکول. په دې کې د ازادي راډیو د بیلاروس څنګه څلور خبريالان، دوه د بي بي سي، دوه د فرانس پرېس خبري ایجنس، دوه د جرمن ټلویزیوني چینل اي ار دي او دوه د رويټرز خبري ایجنس خبريالان شامل دي. د بیلاروس د امنیت شورا د ترهګري او توندلاري د مخنیوي کمیسیون داګت پر نه هم د اقدام کړی دی. تر اوسه د حکومت د پریکړې د دلیل پاړه څه نه دی ویل شوی. په منځ کې د امریکا سفارت نن د اگست 9 یوه اعلامیه خبره کړه او د خبريالانو د پرله پسې په نشکوي دوه په اړه یې په بیلاروس کې اندېښنه وشوه. ټاکل شوی چې نن په برلین کې د کورونا وایروس لامل د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول شوی او خنن سهار محکمې خپل مخکنی پریکړه بدل کړه. د محکمې یو ویاند ویل چې مظاهره چان دي مظاهره وکړي خو باید له یو بل روغتیایي فاصله مراعت کړي. او تمه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټیکساس ایالاتونو کې هغه سیمو ته ورسې چې د لور اپنوم توپان ځپلې دي. د اگست په 28مه د څلورو درجو توپان په دې ایالاتونو کې لشت لږ څوار لس کسان وژل، ګڼ کورونه ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل.
د افغانستان د څلورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان برګ د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه شپاړس، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوه دیرش ټیټه شل، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوه دیرش ټیټه درویشت، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه ولس، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه وویشت.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ملي پخلاینې عالی شوراوی د څولان جمانو طالبانو پر خوشی کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي.
دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی. تم دوه رسمیان راسره د دې پیشرفت کړی دی خبرو کې.
له وشنون کې اوري چې د طالبانو په خوشی کېدو کې لانجه څه معنا لري؟
دا د منور کې چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بل خصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمائنده کې دوی باید د پابند وقت شي او د ستونزې حل کړي وي.
د وینی مرکزی بانک وای د محرم پر لسمه به د کابل لبیلا بیلو برخو نږدې یو لک سی سی وینه د مرکزی بانک ذخیره ته وسپارل سي.
ما ته یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
په بهرنی موضوعاتو کې ورته چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سوی بندیزونو پر خلاف مظاهره شوې ده. په اصل کې چې د ملي مصالحې عالی شوراوی د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا سره د طالبانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړي، د افغانستان ملي امنیت شوراوی پر خپل پخوانی دریز ولاړ دي او طالبان باید لومړی له دوی سره بندي افغان کمانډویان خوشی کړي. د ملي پخلاینې عالی شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي چې د وو تنو طالبانو د خلاصون د مخالفت په اړه فرانسې او استرالیا سره په قناعت ورکولو کې پرمختګ شوی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت رهبری له فرانسې او استرالیا سره د وطن او طالب بندیانو د خوشی کولو پر موضوع په خبرو کې پرمختګ کړی او په خبرې دوی ته د سونز د هواري ډاټ هم ورکړای دی. عزیز الله الدین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحې عالی شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړی، د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د طالبو طرفونه حواله دار غلای دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کیږي. د دغه دوه ملکونو سره د بندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او موږ هم د رسمیان راسره د دې سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې د ستونزو به حل.
خغلی دین محمد وایي د ولسمشر لخوا د مقرری فرمان ورکړل شوی خو تر اوسه یې خپل کار نه دی پیل کړی. فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغه هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولی ده. دا یادونه وړ ده چې دا وو تنو طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول شوي او طالبان ویلي چې دا د دوی کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشری مانی پی و خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پانه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول شوي کمانډویان راخوسي کړي. اوس باید طالبان اقدام وکړي او د سولې هڅو سره تماسوي پایلې رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپل برخه کې اقدامات کړي دي او هغه فندونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ ټینګار کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی کې د افغان دولت لوري د ورکړل سوي لیست لمخه زرتنه بنديان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15000 بنديان خوشي کړي.
عمر دل په داسل کې چې د ملي پخلاینې علي شورا وی له فرانسې او استرالیا سره د طالبانو د خوشي کېدو پر سر خبري روانه دي. د ملي امنیت شورا وی چې پر خپل پخواني دریز ولړ دي، د ملي امنیت شورا وی پاتې 340 طالبانو تر هغه نه خوشي کوي چې طالبانو د حکومت پاتې بنديان خوشي کړي نیوي. د سیاسي مسایلو لښونې کې شیرین خان حبیب څخه د امریکای په پلک پښتنه وکړه چې د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړي.
متاسفانه د سولې پروسه له لومړۍ ورځې سولې مشکلاتو سره مخامخ و. هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی، متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غني ته مکتوبونه استولي، چې ولسمشر غني د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوند ادارو سره شریک کړي دي. متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وای او دا ستونزې حل کړي وای. طبیعي ده چې دغه کسان چې بندیان دي ممکن د آسټرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وژلو باندې تورن واوسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي. افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي چې پاتې 340 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیات وایي چې د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې سته؟
یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسه په یاد وی رسنوي ته وویل چې هغه بندیان دې پات بندیان د تروسه پورې ورسره هغه کسان چې مخدره مواد د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکیل کسان دي، نو موږ قطعاً داخله نه خوشې کوو. دا د سیاسي بندیانو پر تړاو نه لري. بیا د بهرنۍ چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دا کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې بندیان دي او هغه نه پیږي. بل ځل ولسمشر غني ویل چې نه، دا زموږ صلاحیت دی. دا هغه ویان دی ویل چې زموږ صلاحیت دی او د خلیزات دی وینا لمخې چې 3600 بندیان هر کله خوشې شول بل افغاني مذاکرات به شروع. ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري. دلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی، دوی ترمنځ همغږي لازم نه ستره. هر څوک په خپل خوخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم دغه یو درې خپل کړی ویلي چې 15000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي.
د سیاسي مسایلو شینونکو شیرین خان حبیبو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د محل په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 14 دقیقې سوې. د افغانستان د ویني مرکزي بانک وایي د محرم پر لسمه به د کابل له بیلابیلو برخو نږدې 100,000 سی سی وینه د مرکزي بانک زیرمې ته وسپارل سي. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي دوی د دې تر څنګ چې د ویني په ورکولو سره د خلکو ژوند ژغوري، ایماني او انساني دنده خپله ترسره کوي. نور حال له دې وینه درڅخه.
د افغانستان د ویني مرکزی بانک وایي د شورا په رانګ ټیکې دو سره هر ورځ ل شپې تونه تراویا پوری کسان بانک ته ورزي او هر یو شاوخوا 1450 سی سی وینه ل ټپیان او ناروغانو سره د مرستې په مخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی چې د ویني مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د شورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمه په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې ویني اړتیا لري، په ځانګړي توګه د وینې سرطان.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د ده په وینا خپل ایماني او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یو چې دلته د ما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکوي یو نفر پیدا کړي. ما ته یو احساس پیدا شو، داسې یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینې راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا په پام کې ده چې سبا د دوی د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې د اشورا له رانږدې کېدو سره په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوی. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړه چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیخانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو. کوښښ کوو چې په کافي اندازه وینه راټوله کړو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپل خوخه د وینې ورکوونکو شمیر 50 سلنه زیات شوی دی، خو ښاغلي هاشمی په ولایتونو کې په خپل خوخه د وینې ورکړې بهیر کمزوري یادوي.
ومردل چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي چې د محرم پر لسمه به په کابل کې نږدې 1,00,000 وینه راټوله سي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغاني مرسته بیله سوې ده. خو د وروستیو سیلابونو ځینې زیانمن سوي کسان حکومت د دغو مرستو د ویش په برخه کې په ناانډولۍ تورنوي. خاطر پردیس راپور جوړ کړی.
د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنجشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوي دي، او د اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نورې پیسې هم انتقال شي.
ښاغلی حیدري وایي دا مرسته د هغو 2.5 میلیونه افغانۍ او بیله ده چې مخکې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره ځانګړې شوې وي. په دې وروستیو کې کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو پکې خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني زیان هم اړولی. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د چارواکو په خبره وروستیو سیلابونو 1,55 کسان مړه او 1,68 نورې ټپیان کړی دي، خو یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا حکومت د غمرسو د ویش په برخه کې پنانډولۍ تورنوي.
زمانو مرتضی دی د پروان ولایت اوسیدونکی. زه یو له هغو کسانو څخه یم چې په سیلابونو کې مې زیان لیدلی. مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې دغه سیلابونو مو د کور خوا کې مځکې وړي او زموږ کورونه خراب کړو. له موسساتو دغه هیله ده چې موږ سره د همکاري وکوي، څو زموږ شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته په عادي ډول باندې دوام ورکړو.
هممهاله په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا وایي د مرستو لړۍ روانه ده او دغه مرستې به ټولو اړمنو کسانو ته وویشل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پرګنو مسایلو د وردونکو سیمیسونه رغلی دي. لال میر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالی لیکلی نن ورځ چې کوم تلفات په غزنی کې ماشومان ته رسیدلی زور باندې ډیر خوشینه يم. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د سولې راتلو لپاره امنیت شورا باید خند جوړ نکړي او د مشورتي لوی جرګړي پریکړې دی ومني. اسماعیل د نشر ننګرهار لیکلی ک گاونډي هوادونه رښتینی همکاري وکړي د سولې خبرې به ژر پیل او 100% به بریالي ثابت شي. خان محمد اسلامي را د هلمند نادلی څخه لیکلی په افغانستان کې تر بل هر وخت جنگ زیات شوی دی. حکومت باید د طالبانو پاتې بندیان خوشی کړي چې د سولې خبرې پیل سي. اسمت الله افغان بیا لیکلي له ټولو ملي تجارانو او ځوانانو هیله کوم چې خپل له سیلاب ځپلو هیوادوالو سره ژر بیړنۍ مرسته وکړي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس کچه راټیټه سوې خو په وینا کې چیرې د خلکو لخوا روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونینیول سي ممکن په دې وایرس د اخته کسانو شمېر نور هم زیات سي. تفصیل کابل د ناجی سپی پراپور کې.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو نن ازادي رادیو ته وویل څو میاشتې مخکې له ماسک پرته بهر ته نه راوتل، خو د دوی په خبره اوس ماسک نه کاروي ځکه کورونا وایروس په افغانستان کې لمنځه تللی. د کابل خار یو اوسیدونکو الفت الله ملک زاده ویل
من خلک همیشه وخت دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لری نمستړي مشور سره بکول او د ستړي مشنه پاس د ټول قوانین په ځان باندې تطبیقول لکه ماسک ما چول زدو فونی مواد په ځان باندې استفاده کول ډیر باندې نه ګرځېدو د تاګر تاکسه هم ډډه کول او د فلان لپاره چې موږ البته د ماسک نه استفاده کوو او د بازي قوانین موږ ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و په هغه وختونو کې د ورځې 200-300 ماسک کېږي د ورځې به وتل موږ سره خرید فروش به زخ زیات و او قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي وو. اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه هم ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخوا، اما اوس د خلکو توجه ډېر زیاته کمه ده، ډېر زیات کم دی. یعنی د ورځې 2 یا 3 ماسک کې فروش شي تر هغه زیات نه کېږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي 2 زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل
نوم یې محمد یعقوب دی، ښوونځي ته ځو درس وایو. هلکان ماسک نه کاروي او زه پخپل هم نه کاروم.
زه مسکا یم، ټول مکتبځي مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک د سکاش ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم زه هم نه کاروم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کویټ 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلې لوړه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
په هوادار مداغنګ دا چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي، کنه خدای مګړه زموږ دغه ګرام چې اوس ټیټ شوی د نظر خو دا یو ځل بیا د امریکا په څیر دغه اقتصادي ملوړ شي.
خغلی ترکی د غشان د محرم لسمې نیټې مراسمو ته په اشاره وویل په دغه مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د جلب او جذب مسؤلان وایي چې په 500 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په پوست کې د شاملېدو لپاره نمونه لیکلي دي. صادق رښتینی په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو روزنیز مرکز ته ورغلی.
محترم ډګروال، د 215 اتل قلو اردو د کندهار مرکزی تعلیمي قومندان
عبدالقیوم د 215 اتل قلو اردو په روزنیز مرکز کې د پوځي زده کړو سند ترلاسه کوي. هغه 15 میاشتې مخکې د ملي اردو په لیکو کې شامل سو او 4 میاشتې پوځي زده کړې وکړې.
مربي شان میزده کړل لکه انشانس دا وایم چې لونو وو، پاسمان او پاسماني صحوي، پاسماني پشاري. نن فارغ سولم، بس دا احساس کوم چې خپل د وطن لپاره خدمت وکم.
نیاز محمد او داوود شاه هم د ملي اردو په لیکو کې دوه تازه شامل سوي سرتیري دي چې پوځي روزنه ترلاسه کوي. دوی چې دا تلو څخه تر 15 کلونو پورې عمرونه لري او لوستي کسان دي. ازادي راډیو ته وویل د زده کړو پر مهال ورته د ځان ساتنې، د وسلو د استعمال او د خلکو سره د ښه چلند روزنه ورکول کیږي.
سلام زده کړې راکوي، بل هر رقم مثال ماریبي ته زموږ جات جنگ کې هر څنګه رقم ځان څنګه وساتو او څنګه دښمن په مقابل کې څنګه وجنګي.
ټول سلام درسونه مې زده کړې دي، ګرد
په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو د جلب او جذب مسؤلین د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د زیاتېدو خبره کوي. د 215 اتل قلی اردو د جلب او جذب درستیزوال ډګرمن نوراغه حسین ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 15 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په ملي اردو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې چې له دې شمېر څخه 600 کسانو ته پوځي زده کړې ورکول شوي او 400 نور تر پوځي روزنی لاندې دي.
ارقام تر 2000 اضافه راغلی مشته کال لا پرانه مشته تقریبا د 1400 کسه آماده کړی، فارغ کړی چې نور هم فلارې دي چې دوی فارغ وس نور هم راځي او موږ کوشش کوو او زموږ ټول هیوادوال په دې پوسټ کې حقیقت نور هم راځي سره ان شاء الله او موږ دلته د تعلیم او تربیه لاندې نسو.
چارواکي په داسې حال کې د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره کوي چې د ورستوي خبرو سو راپورونو لمخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې لستوندو سره مخ دي. د دغه ستونزو ډیره برخه د سرتیرو کم امتیازات، ناسم تجهیز او د یاشي ټیټ کیفیت دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 50 خبر اعلان نیولی چې په دوی کې شپږ تنه د آزادی اروپا آزادی راډیو د بیلاروس او کرنټ ټایم څنګه خبر اعلان هم شامل دي. اسدالله الدین راپور لري.
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریخي. ټول 50 خبر اعلان نیول شوې دي. د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منس کې د اعتراضونو پر مهال 28 تنه توقف شوي. د بلاروس د خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو د نیول شوو خبريالانو اسناد کتلي او یو شمېر بیرته آزاد کړي دي. د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي. دغلته د یو سویډني خبريال د اخراجېدو خبره هم شوې ده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا آزادی راډیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا یې هم د آزادی راډیو د روسي ژبې شبکې کرنټ ټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د آزادی راډیو خبریالان اولاتس هریدزین، الیس داشچینسکی، الی هرورز زلویچ، اندری راپچک او رومان واسکویچ ورمورز د منسک په دو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټ ټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبريالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستیو ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقف پر مهال د ازادي راډیو خبريالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې ضبط شوي، د موبایل انځورونه قتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس تریلر شوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست ډي سي سندلر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې ان معتبر خبريالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوی خبریالان د تات، بای، بلاپن، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمیر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي. هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوې دي.
او لا صدلال الدین څخه پتلو تلو کې دا هم وری چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر خلاف نن مظاهره وسوه. مظاهره چنو ته ویل سیو چې خپل منځي واټن او زیر نور شرطونه په پام کې وساتي. مظاهره داسې محل ربلل سیو چې اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس پیښو کې په د بیا ډیرو دوه شاهدونه شاهد دي.
که څه هم یو اونۍ مخکې په برلین کې پلان شوی د مظاهره باندې بندیز اعلان شوی وو، خو نن سهار وختي یوې محکمې دا بندیز لغوه او د مظاهرې اجازه یې ورکړه. د محکمې یو ویاند ویلي پر مظاهرې سربیره یو پریډ ته هم اجازه ورکول شوې، خو په دې شرط چې ګډونوال به یې خپل منځي واټن ساتي او یو شمیر نور شرطونه به پام کې نیسي. کله چې محکمې پر مظاهرې لګول شوی بندیز لری کړ، د مظاهرې جوړونکو خوښي څرګنده کړه او دا یې د خپلو لومړنیو حقونو بریا یاده کړه. هلته پر نننۍ مظاهرې د دې لپاره بندیز لګېدلی و چې میاشت وړاندې په ورته اعتراض کې ګډونوالو ماسکونه نه وو لګولي او خپل منځي واټن یې نه و ساتلی. د برلین د پولیسو مشر بربرا سلویک اټکل کړی چې د مظاهرې ګډونوال به شاوخوا 10,000 کسان وي. د دغه چارواکي په خبره 3,000 پولیس د مظاهره چانو د خوندیتوب او تنظیم لپاره ګمارل شوي. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د اگست 28 له خلکو وغوښتل چې د کرونا ویروس د مخنیوي تدابیر پام کې ونیسي. د خبرداري ورکړ چې راتلونکو میاشتو کې ممکن دغه وبا نوره هم خطرناک شي او تر هغه به ژوند نه عادي کیږي چې واکسینې پیدا نشي. په جرمنی کې د کرونا ویروس د څه باندې 2,200,000 پیښو راپور ورکړل شوی او تر اوسه له دې ډلې 9,290 تنه مړه شوي. د جان هاپکنز په هنتون وروستۍ شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه په دغه ویروس داخته شوو کسانو شمیر 24.6 میلیونو ته رسېدلی او ورسره د مړینې شمیر له 3,15,000 څخه اوښتی. دغې وبا په بېساري ډول د نړۍ اقتصاد هم ځپلی. تازه کاناډا ویلي چې د کال په وروستۍ څلورمه یا وروستیو دریو میاشتو کې د ناخالصو عوایدو کچه 8.5% کمه شوې. دغه هیواد پر خپل پوله د غیر ضروری سفرونو د بندیز موده د سپتمبر تر وروستۍ نیټې پورې وغځوله. هنګری هم نوی محدودیتونه اعلان کړي او ویلي دي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې د ورتلونکو کسانو پر مخ پوله تړي. دوی ویلي د هنګری اوسیدونکي دغلته د ستنېدو پر مهال باید دوه منفي ټیسټونه وړاندې کړي چې له څوارلس ورځني قرنطین نه خلاص شي. فرانسې د ماسک لګول جدي کړي خو هیله یې ښودلې چې پخوانی ویجاړونکي اقتصادي بندیزونه به له سره نه لګوي. فرانسه کې پرون جمعه د کرونا 2400 پیښې ثبت شوه.